سلامونه وخت مو بخیر درنو اوریدونکو زمونږ نن نه خبرونه ته خره خلاص مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه افغانستان د 2015 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې 115 مقام لري چې د دوه رسنیو د جدي محدودیتونو د ژورنالیزم د ازادۍ د کمیدو څرګندونه کوي. د بی پولي خبریالانو سازمان یا RSF د 2015 کال د رسنیو د ازادۍ د نړیوال شاخص له مخې افغانستان په 131 کې 105 بللی چې دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د رسنیو لپاره د دوامداره خراب وضعیت ښکارندوی دی. که څه هم افغانستان د تیر کال پرتله 3 درجې لوړ شوی خو څخه یوازې 12 شراتات یې نمرې ترلاسه کړي چې د رسنۍ د ازادۍ دوامدار بحران ته اشاره کوي. په بل خبر اعلان نن جمعه په خپل کلنی راپور کې دا هم ویلي چې اکثره خزینه خبر اعلانو د ګواښونو باندې خنوله کبل په افغانستان کې خپل دندې له لاسه ورکړي دي. د افغانستان د خبر اعلانو د ملاتړ سازمان د پاکستان، ایران، هند او ترکیه په شمول په درمګړي ودونه کې د افغان خبر اعلانو ستونزې نن پیوه غونډه کې چېړي. د سازمان ویلي چې د دې مطبوعاتو غونډه په ترس کې به 450 افغان خبر اعلان یو پرانیستی لیک لاسلیک کړي او له ملګرو ملتونو نورو نړیوالو ادارو څخه به په درمګړي ودونه کې د افغان خبر اعلانو د زورول کېدو په شمول د بیلابیلو ستونزو د حل لپاره د مرستې غوښتنه وکړي. د 2015 کال په اگست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس وروسته سلګونه افغان خبر اعلان ګوندی ودونه ته کډول شوی خو اوس په دغه ودونه کې د نور افغانانو په شان د اخراج په شمول له راز راز ستونزو سره مخامخ دي. ایران له طالبانو سره د ملک په د ملک په سرحدي لار کې یو شمیر بندیان تبادله کړل. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا نن جمعه ویل چې 200 افغان بندیان چې وړاندې د ایران په تهران، سیستان او بلوچستان او اصفهان ولایتونو کې بندیان وو، د سیستان بلوچستان ولایت په شمال کې د ملک له لارې طالب چارواکو ته وسپارل شول. په عین وخت کې دوه ایرانی اتباع چې د افغانستان په زندانونو کې د بند بوده تیره کړې وه بیرته ایران ته واستول شول. د دواړو ودونو د قضایي او امنیتي ادارو چارواکي د تبادلې د اسانتیا لپاره حاضر و. تر دې مخکې د ایران د عدلي وزارت د بشري حقونو او نړیوالو چارو مرستیال اسکر جلالیان ویلي و چې له ایران څخه تر اوسه تر 3500 زیات بهرني ادوا چې په بیلابیلو تورونو په ایران کې بندیانو خپلو هیوادونو ته لیږدول شوي دي. ملګرو ملتونو د افغانستان په شمال او شمال ختیځو سیمو کې د وچکالۍ له کبله له رامنځته شوي شرایط سره د مبارزې لپاره 6.5 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. دا خبره د ملګرو ملتونو وین سټیفن دوچارک پرون پنجشنبه وکړه. د سرمشي وین ویل چې دا نوې بودیجه هم لومړنۍ او هم تر ټولو لویه ګډه مرسته ده چې په افغانستان کې د وچکالۍ پر وړاندې د مخنیونکو اقداماتو ملاتړ کوي. په دې پیسو کې 6.5 میلیونه ډالره د عاجلو مرستو د مرکزي صندوق لخوا او 10 میلیونه ډالره د افغانستان د بشري مرستو له صندوقه ورکول کېږي. د دوچارک په وینا دا بودیجه به د وچکالۍ تر شدت وړاندې د نغدو پیسو او مادي مرستو له لارې د خوړو امنیت، کرنې او مالدارۍ، اوبو، افضل صحي، روغتیا، تغذیې او ساتنې په برخو کې خلکو ته ورکړل شي. روسیه لدې چې اسرائیل د پاوز هوایي ځواکونه د سوریې چارواکو ته خبرداري ورکړی چې د دروزی اقلیت کلیو ته د ځواکونو د لګلو ډډه وکړي. د اسرائیل هوایي ځواک دمشق ښار ته نږدې د ولسمشرۍ ماڼۍ پر شاوخوا سیمو برید وکړ. تر دې برید وړاندې د سوریې د حکومت د پلوي وسله والو او د روزی اقلیت د ملیشو ترمنځ دمشق ښار ته نږدې څو ورځې جګړه روانه وه. په دې نښتو کې لسګونه کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د اسرائیل پاوز اعلان کړی چې د دوی جنګي الوتکو د سوریې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې یوه سیمه بمباري کړې ده. په خبرو شوې بیان کې نور جزئیات نه دي ورکړ شوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفاع وزیر اسرائیل کاتس ویلي چې دا برید د سوریې مشرانو ته یو پیغام دی. دوی په ګډ بیان کې راغلي چې دا د سوریې رژیم ته یو اوس پیغام دی. موږ به د دمشق په جنوب کې د ځواکونو استقرار یا د روزي ټولنې ګواښلو ته په هیڅ ډول اجازه ورنکړو. مننه تاسو چې د ازادي رادیو اوریدونکي یې. د امریکا مرستو بندیدو افغانان له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. یورما وايي افغانستان کې د ښځو حقونه په بیلابیل برخو کې تر پښو لاندې شوي دي. وړاندې به په خبرونه کې واوري. او افغان سوداګر وايي واګه بندر کې د دوی موټرو ته تر اوسه اجازه نه ورکړ شوې.
نو هغه تر اوسه پر یو موټر هم نه دی تللی. پاکستان د خاص دی نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې دا لارې لا د زموږ د خاصخه د هندستان د خاصخه تر اوسه پر دې باندې کوم شی نه دی راغلی چې و دا حقیقت لري.
خبرونه کړتنو راپورونه هم لرو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د ځنګړي مفتش اداره سیګروي د متحده ایالاتو حکومت له افغانستان سره د خپلو مرستو ارزونه بشپړه کړې او افغانستان سره خپلې نږدې ټولې مرستې درولې دي. تا په داسې حال کې ده چې په افغانستان دننه دغو مرستو ته یو شمیر اړ افغانان وایي چې له هغه مهاله چې دا مرستې پرې بندې شوي دي له سختو ستونزو سره مخ دي. نورحال د فیروزې زی په راپور کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش اداره سیګار وایي امریکا له افغانستان سره له دوو پروګرامونو پرته خپلې نږدې ټولې مرستې قطع کړې دي. سیګار په خپل دغه درې میاشتني نوی مخیزه راپور کې چې د اپریل په 13مه یې خپور کړی ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د امریکا په ملاتړ افغانستان کې 22 پروګرامونه درول شوي چې ټول لګښت یې 1.3 میلیارد ډالر دی. راپور کې وړاندې راغلی چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یوسیټ په مارچ میاشت کې کانګرس ته راپور ورکړی و چې د بهرنیو مرستو د بیا کتنې بهیر له بشپړېدو وروسته د دې ادارې لخوا په ټوله نړۍ کې شاوخوا 900 پروګرامونه فعال پاتې دي چې نه یې په افغانستان کې دي. خو په ټکو یې اوس د اپریل په سمه د دې بیا کتنې په بشپړېدو په افغانستان کې د متحدو ایالاتو په مالي ملاتړ نږدې ټول پروګرامونه بند شوي دي. په راپور کې د متحدو ایالاتو لخوا لغوه شوي پروګرامونه د خوراکي توکو بیړنۍ مرستې، د مور او ماشوم روغتیا ساتنه، د نری رانس اړوند څېړنې، له کډوالو سره مرستې او د نجونو لپاره تعلیمي پروګرامونه ښودل شوي دي. راپور کې د سیګار د سرپرست مشر جین الویس په حواله راغلي چې د دې مرستو بندول د امریکا د بهرنیو مرستو د پروګرامونو له پراخې ارزونې وروسته شوي دي. د امریکا لمرستو ځینې برخمن افغانان چې اوس پرې دا مرستې درېدلې وایي له سخت بشري او اقتصادي حالاتو سره مخ دي. له دې ډلې د کابل ښار اوسیدونکي حمید ازادي راډیو ته وویل
زندگی بسیار خراب است به خاطر از یک مردم دچار مشکل است.
زموږ ژوند ډېر خراب دی. د ټولو خلکو اقتصادي وضعیت ډېر بد شوی دی ځکه چې د امریکا لخوا هم پر خلکو مرستې ودرېدې. له هغه وخته چې امریکا خپلې مرستې درولي زخت زیات یې د خلکو پر اقتصاد اغیز کړی دی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست سالار چې 2 میاشتې مخکې له پاکستانه راستون سوی او اوس یې په خبره له ګڼو ننګونو سره مخ دی هم په دې اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه. سیګار د یوسیټ د بشري مرستو د دفتر په حواله ویلي چې په افغانستان کې د دوی د مرستو ټول 14 پروګرامونه چې 115 میلیونه ډالرو څخه زیات لګښت یې درلود د روان کال د اپریل په 15مه پای ته رسېدلي دي. په راپور کې راغلي چې د متحدو ایالاتو لخوا د تمویل شوي پروګرامونو په لغوه کېدو د دې پروګرامونو تطبیقونکو سازمانونو خپل کارکوونکي هم کم کړي دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي سیګار ته ویلي چې د دغو پروګرامونو د لغوه کېدو له امله لږ تر لږه 1300 ښځو خپلې دندې لاسور کړي دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي پښتونګل ازادي راډیو ته وویل چې مخکې لونو د امریکا په ملاتړ په ځینو ښوونیزو مرکزونو کې زده کړې کولې او هلته ورته په میاستني ډول ځینې خوراکي توکي ورکول کېدل خو په خبره یې د دې مرکزونو له بندېدو وروسته لورګانې یې له زده کړو پاتې او په کور ناستې دي او له نورو بشري مرستو هم بې برخې شوي دي.
دندې نشته، لورګانې مې بېکاره دي، ښوونځي ته یې نه پرېږدي، درس تعلیم اوس هېڅ هم نشته. حیرانه یو چې څه وکړو، ډېر مجبوره یو او اقتصادي ستونزو سره مخ یو. یوازې یو 9 کلن زوی مې موټرې مینځي، نور کور کې هېڅ کاریګر نارینه نه لرم. زموږ غوښتنه دا ده چې حداقل د خیاطۍ یا کوم بل کس مؤسسه موږ ته د کار زمینه برابره کړي چې لږ تر لږه 100 روپۍ پیدا کړو. له درس او ښوونځیو خو پاتې شوې
د یادونه ده چې د مرستو پروګرامونو له بندېدو سربېره د طالبانو حکومت په ټولو نه دولتي او ځینو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار هم بندیز لګولای چې له امله یې زرګونه ښځې بې دندو شوي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د افغانانو لپاره د متحدو ایالاتو په ملاتړ 2 پروګرامونه چې د دوی د بهرنیو مرستو له تعلیقه معاف شوي هغه د ساینس، ټکنالوژۍ، انجینرۍ او ریاضیاتو په برخه کې د ښځو لپاره بورسې دي او له دې پروګرامونو 950 ښځینه زده کوونکي برخمنې دي چې په قطر او ترکیه کې زده کړې کوي. راپور زیاتوي چې دا پروګرام به له خپلې اصلي نېټې چې د 2028 کال د سپتمبر په 26مه ده د 2025 کال د جون په 13مه پای ته ورسیږي. بل پروګرام بیا په افغانستان کې د هغو محصلینو ملاتړ چې د افغانستان امریکایي پانتون له لارې آنلاین زده کړې کوي د 1000 فارغینو زده کوونکو ملاتړ کوي او ټاکل شوی چې د 2023 کال د دسمبر په 1 پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ټرمپ د تیرې جنوري میاشتې په نیمایي کې د امریکا د 24 ولسمشر په توګه تر لوړې وروسته په یو اجرایي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هیوادونو ته د خپل هیواد بهرنۍ مرستې ځکه وځنډولې چې د فرمان په ټوکو د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. ټرمپ د مرستې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د وضعیت تر ارزولو او دته تر راپور ورکولو ځنډولې دي.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره یاسیګر وایي چې د متحده ایالاتو حکومت له افغانستان سره د خپلو مرستو ارزونه یې بشپړه کړې ده او افغانستان سره یې خپلې نږدې ټولې مرستې بندې کړې دي. دغه موارد چې افغانان ځورول کېږي او افغانان پر دې باندې نیوکې کوي چې ګواکې ولې امریکا مرستې کمې شوې دي. دا چې ولې کمې شوې دي امریکا سه له افغانان غواړي پر همدې موضوع سره د تلیفون پر کرښه د اقتصادي چارشنونکي ښاغلی لال سازی وصل سوی دی. سلامونه سازی، صاحب وخت په خیر کړی چې د امریکا مرستو بندېدو افغانان سره اخیزمن کړی دي.
ډیره مننه. علیکم السلام. سلامونه تاسو ته، برنو اوریدونکو ته. له افغانستان سره کچیر د مستر لګرام په وخت کې چې تیر دوه لسیزو کې د افغانستان اقتصاد، د افغانستان اقتصادي چارې، سایکل، خلکو، کاروبارونه، ورځنۍ اړتیاوي تر ډېره بریده په بهرنیو حکومتونو پورې وابسته وي. مثلا کچیر د مثال په ډول د افغانستان د دولت بودیجه مثال ورکړو، له 500 نیولې تر 100% د دولت داخلي بودیجه هم انکشاف کی وه، او که د بودیجه د بهرنۍ مرستې لپاره البته سپانسر کېدله یا تمویل کېدله په اصطلاح. په عین محل بعضې پروژې هم وي چې انکشاف کوي، مختلف نړیوالې ادارې لکه د نړیوال بانک لخوا تمویل کېدلې. نو وروسته د نوي حکومت په راتګ سره د بعضې سیاسي مشکلاتو له وجې دغه مرستې ودرول شوې. حداقل یو څه تعداد د یو څو کلونو لپاره په کمه کچه دمه پیدا کړي، خو د اوس لپاره بیخي په نشت حساب دي. په وضعیت باندې کافي منفي تاثرات له ځان سره درلودلي دي. تاسو به د دې شاهد وسې اکثره چون خلک په کلیوالي ساحو کې اقتصادي ستونزې زیاتې لري، په مرستو وابستو د کموالي یا د بندېدو له وجې دغه کورنۍ هم له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د دوی فکر سالانه لوړه شوې ده. په مونږ کې د هیواد په کچه ده، خو بیا په خاص ډول دغه ډول ساحو کې بیخي زیات شوی ده. همدارنګه هغه خوږواکي سي لیدل کېږي، تاسو به وینئ چې ارقام ورځ تر بلې لوړېږي او فرصتونه سي دوی درلودل په دغه مرستو تمویلیدونکو پروژو کې هم اکثره له لاسه ورکړل شول. اکثره موسسې یا انجوګانې سي به مختلف پروژې پر مخ بیولې، هغوی خپل دفترونه بند کړل او کارکوونکي رخصت کړل. سره هم په زرهاو فامیلونو باندې منفي تاثرات له ځان سره درلودل، او بعضې مهم پروژې په دوی تمویل کولې سي. هغه که د سکتور کې وي، د آبادۍ او مختلفو نورو سکتورو کې هم تقریبا ودرول شوې. ډېر محدود شمېر پروژې ستاسې فعلا البته فعالیت کوي، نو په ټوله کې هغه پروژې هم بندې شوې. منفي تاثرات له ځان سره درلودل. ورته مهال بعضې اضافت لوړنې برنامې هم دوی درلودلې چې هغه هم تقریبا ورته بند ویلې سو. د افغانستان مزار باندې هم حتی تاثرات درلودل.
بله، اوس سازی صاحب، امریکا بالکل امریکا له افغانستان څخه د دې مرستو په بدل کې څه غواړي؟ لکه څنګه چې تاسو وړاندې تشریح کړئ چې امریکا په ډېر ځایونو کې خپل دغه بشري مرستې بندې کړي ده، په خپله د نن امریکا کې دوی ډېر داسې ادارات او ډېر داسې دفترونه بند کړي چې هلته بشري قوه پکې کار کوو او د اقتصاد په برخه کې ورسره خورا ډېر زیات ارزښت درلود. له افغانستان څخه څه غواړي؟
دلته عمده معمولا درې دلایل دي چې دا مرستې موضوع مطرح کېږي. یو موضوع خو دا ده چې عموما کې هر هېواد فورن پالیسي لري، په عنانه سیاست چې هغې کې بعضې موخې سي هغه ترلاسه کړي. دوی ویني چې آیا دغه موخې ترلاسه کېدونکي د فعلي وضعیت یا فعلي کوم میکانیزم سي موږ په لاره اچولو دی چې هغه مثلا افغانستان سره مرستې په خاص ډول د امریکا لخوا شری هغه میچ نه کوي، نو دوی بیرته هغه خپل ستراتیژي شفت کوي، بدلوي. نو یو دغه موضوع ده. دوهم موضوع دغه ده چې څنګه دی نو ټرمپ حکومت پر اتاک سره د دوی هغه سیاست نسبتا د جو بایډن پر پلات تبدیل شوی دی. دوی ډېرې او کس په دې داسې څنګه خپل پیسې خپل اقتصاد جوړ کړو چا سره مرستې ونه کړو، یعنې هغه د بعضې سیاسي موخو نه دوی تېر شوي دي، نه غواړي سي مرستې وکړي. نه یوازې د افغانستان مسله ده، بلکې نور هیوادونو سره هم ورته سیاست دوی اختیار کړی دی. دریمه موضوع د افغانستان سره په خاص ډول دا چې هغه هم دوه فرعي اړخونه لري. یو ورته دغه داسې بعضي موخي سیاسي غیر مشروع دوی کولای شي ولري، پس په افغانستان کې نفوس ترلاسه کړي او په ټوله سیمه کې د نفوس ته زمینه سازي وشي، چې هغه هم فعلي حکومت ورسره نه مني چې په ټکر کې راځي دی یو بل موخي. له دې طریقې نو دوی غواړي چې دغه ډول فشارونه رامنځته کړي، تر څو بندیز ده یا رسمیت نه پیژندنه، یا مثلا بانکي محدودیتونه وضع کول دي. نو دغه یو مسله ده. بل فرعي اړخ دغه داسې بعضې مشروع غوښتنې په نړیواله سطحه په سره د بشري حقوقو په تعریف کې هم ویلی شي چې هغه دلته په کوم کې نه دي نیول شوي، چې فعلي نظام په دې کار کې دوی هغسې تر اوسه محیط ته نه ده آماده. ولې بیا هم هغه مهم مشروع غوښتنې دي چې په افغانستان ولس غوښتلی کې حق لري چې
لا اوس بله ای امریکا نور افغانستان سره په بشیر مرسته کې غواړي خکېله پاتیا لیواله چې افغانستان سره مرسته وکړو کنه
فعلی حکومت خو تر دې ربي داسې ویل سیسټم ممکن نومره لا کوم دی ونه خایي چې مرسته ادامه ورکړي. ولی دغه حکومتونه تغیرې کې د امریکا مختلف رهبران راځي او د هر رهبر هغه مایند سیټ او فکر او د سیاست له بول فرق کوي. مثلا د جو بایدن سیاست تر ډیره بي ده نړیواله سطحه سیاسي مختلف کول، نفوس ترلاسه کول، او د مختلفو نړیوالو ادارو لخوا مرستې یا غسوسې د دوی نفوس ته زمینه سازي کړي. بعضې نور مهم اهداف چې طبعا ممکن په راتلونکو حکومتو کې یو څه ولیدل شي. ولې فعلي حکومت کې هغه شونتیا کم لیدل کېږي، ځکه دوی یوازې د افغانستان موضوع نه ده، بلکې نور هیوادونو سره هم عین سیاست اختیار کړی، تر څو بس چې دوی په تعریف چې بې ځایه مصرف کړي خپلې ورغوي، ځکه خپله هم امریکا فعلاً د اقتصاد داسې حالت کې نه داسې یو ښه وضعیت دی، ځکه د دوی هغه داخلي ناخالص تولید یا جی ډی پی سی دب د دنیا هغه قرضونه جد زیات دي چې څلور هاو ډالر دي، تر دوه درې چنده د دوی قرضونه دي نسبت د جی ډی پی ته، یعنی یو غیر واقعي اقتصاد دوی لري په عین حال کې. دوی کوشش کوي چې دغه وضعیت نسبتا ناکام کړي، ځکه دغه اقتصاد
درلودل
یو واقعي یو عادي مسله په نړیوال اقتصاد کې رامنځته شي، نو دوی د اقتصادي بحران لپاره هم بیواله شي، ځکه ترامپ وایي چې دغه خطرونه یو میټیګیشن استراتیجی نه چې دای مختلفی کاری دغه مسله حل کړي.
ډیر زیاته مننه، خدای پامن، خو وخت لري. مننه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. دا ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوه نما په خپل تازه درې میاشتنی راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت ته کتنه کړې ده. یوه نما په دې راپور کې چې تازه خبر کړي ویل دي چې د روان میلادي کال په لمړۍ درې میاشت کې د طالبان تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو حقوقو په بیلابیل برخو کې تر پښو لاندې شوې دي. په راپور کې د ښځو د حقوقو ترڅنګ د بدني مجازاتو سره دین خطو د پوخاني حکومت د چارواکو د ملي دفاع او امنیتي ځواکونو له غړو سره د ناسم چلن، بنسټیزو ازادیو او د عدالت د تطبیق وضعیت ته هم اشاره شوې ده. نور جزات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په بیلابیلو برخو لکه زده کړې، کار، د ګرځېدو راګرځېدو ازادي او نورو برخو کې نقص شوی دی. یاد راپور چې د پنځم به پورې د می په لومړي نیټه خپور شوی، د روان کال د جنوري تر مارچ میاشتې پورې مدرن غاړي. په راپور کې راغلي چې د مارچ په شلمه د نوې تعلیمي کال په پیل سره لشپګم ټولګي پورته نجونی د څلورم کال لپاره لزده کړو محرومي شوي، او تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو ښځو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو په اړه کوم رسمي اعلان نه دی شوی. راپور کې د ښځو پر کار د بندیز د دوام موضوع ته په اشاره راغلي چې په سرپل ولایت کې طالبانو د قانوني حکم یا لمخ کې خبرداري پرته کورونه پلټلي او د حقو ښځو د سینګار وسایل یې ویجاړ کړي چې په خپلو کورونو کې د ښکلا سالونونه جوړ کړي وو. یو نامه دغه شان ملي چې په څو ولایتونو کې هغو راډیو سټیشنونو ته چې د ښځو لخوا اداره کېږي ویل شوي چې یوازې هغه وخت فعالیت کولی شي چې رسمي جواز یې د یو نارینه په نوم ثبت شوی وي. یو نامه په خپل راپور کې دغه شان د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي، په آزادانه ډول د ښځو په تګ راتګ محدودیت او د نړیوالې جزایي محکمې پریکړې ته هم اشاره کړې چې د طالبانو د مشر هبت الله اخندزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم یې ورکړی دی. دغه شان ناپور کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو تر څنګ د ولسي خلکو زیانمنېدو، سرحدي نښتو، بدني سزاوو، خپل سرو نیونو، شکنجې او د تېرو حکومت له کسانو سره د بد چلند، د بیان او رسنیو پر ازادۍ محدودیتونو، د لږکیو د حقونو نقص او د اقتصادي او بشري وضعیت خرابوالي موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده. په ورته وخت کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان دا راپور د اندېښنې وړ بولي او وایي دا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د نقض دوام ښیي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
گزارشتی یوناما طبعا مهم است، ولی کافی نیست.
البته یوناما راپور ورکول مهم دی، خو کافی ندی، ځکه چې ټول قضیه پکې نه منعکس کیږي. دوی د راپور ورکولو په برخه کې خپل محدودیتونه لري، ځکه چې دوی په افغانستان کې فعال دي. په هر صورت یوناما راپور ورکول او اسناد ورکول مهم دي، ځکه چې دا د امنیت شورا، د بشري حقوقو شورا او د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو سره د بحثونو او عدالت غوښتنې لپاره د مستند منبع په توګه کارول کېدای شي.
و مغوختل چې د یوناما د راپور په اړه د طالبانو حکومت نظر مخلو، خود دوی ویان زبی الله مجاهد د ازادي راډیو پښتونو ته ځواب ونه وایه. طالبانو وخت له بیا رسیدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه ولګول. دوی له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راوګرځولی، په ډیری دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې، په سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ورزشي ګډون یې هم محدودیتونه ولګول. وی ویل چې له مارم پرته سفر نشي کولی او حجاب یې هم پرې اجباري کړ. که څه هم طالبان وایي چې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا د افغان ښځو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په حالاتو کې بیا د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې هر هغه هیواد یا شخص چې له ایران څخه تیل واخلي بندیز به پرې ولګول شي او له متحده ایالتونو سره به هیڅ ډول سوداګري نشي کولی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خبرداری د پنجشنبې په ورځ د سوري ولسمه وروسته لاغې وکړ چې د تهران د اټومي پروګرام د حل لپاره خبرې د شنبې ورځې ته وسنډېدي. تفصیل په دې راپور کې.
شاغلی ترامپ په خپل ټولنیز شبکه ټروت سوشل کې لیکلي د ایران د تیلو یا پترو کیمیاوي محصولاتو هر ډول پیر باید سمدستي ودرول شي. هغه زیاته کړه هر هیواد یا شخص چې له ایران څخه هر ډول تیل یا پترو کیمیاوي محصولات واخلي سمدلاسه به له ثانوي بندیزونو سره مخامخ شي او هیڅ ډول او په هیڅ بڼه د متحدو ایالاتونو سره سوداګري نشي کولی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې لا څرګندنه ده چې د امریکا ولسمشر به دا بندیزونه څنګه عملی کوي. ترامپ له دې وړاندې هم ګواښ کړی و چې پر هغو هیوادونو به بندیزونه ولګوي چې له ایران څخه تیل واردوي. د ترامپ د پنجشنبې د ورځې خبرداری شایي له چین سره د تاوتریخوالي خطر لا زیات کړي چې د ایران د تیلو لوی پیرودونکی بلل کیږي، په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له وړاندې د تعارفو د جنګ له امله سختې ترینګلې دي. د امریکا ولسمشر پر چین 115 سلنه تعارفه لګولې ده تر څو هم د فدرالي عوایدو کچه لوړه کړي او هم له پیکینګ سره تجارتي کسر راکم کاندي. د امریکا د انرژي ادارې د تیر کال په اکتوبر کې د تیلو د لیږد د تعقیبي معلوماتو پر بنسټ موبایل چې چین د 2023 کال په اوږدو کې د ایران د تیلو او مایع غازو د صادراتو 90% پیرودلې ده. د اوپک په وینا ایران د مارچ په میاشت کې د تیلو ورځنی تولید 3,315,000 بیرلو ته رسولی چې د تیرې میاشتې پرتله 2,000 بیرل زیات دی. د ترامپ ګواښ څو ساعته وروسته له هغه و چې عمان اعلان وکړ د ایران د اټومي پروګرام په اړه ټاکل شوې خبرې چې د می په دریمه د ایران او امریکا ترمنځ ترسره کېدلې ځنډیدلې دي. د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر البوسعیدی په ټولنیزه شبکه اکس کې لیکلي د لوجستیکی دلایلو له امله د امریکا او ایران ترمنځ د شنبې ورځې ناسته بیرته تنظیموي، نوی نیټه به د دوه اړخیز توافق پر اساس اعلان کړي. موسیدی چې تر دې دمه د درې پړاو خبرو منځګړتوب کړی نور جزئیات ندی ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم د خبرو د ځنډیدو دلیل لوجستیکي او تخنیکی ستونزې بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې تازه د ملي امنیت د سلاکار دنده هم پر غاړه اخیستي، یو ځل بیا ټینګار کړی چې که ایران د اتمي برښنا غوښتنه لري نو کولی شي غنی شوي یورانیم وارد کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د پاکستان حکومت له دې اعلان سره سره چې هغه افغان ترانزیتي موټرو ته کوم چې هند ته افغان توکي لیږدوي په اګه بندر د تیرېدو اجازه ورکوي، خو یو شمېر افغان سوداګر وایي چې د دوی موټر ته تروسه اجازه نه ده ورکړل شوې. پورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د پاکستان حکومت باید د افغانستان سوداګرو هغه وارداتو ته هم اجازه ورکړي چې په کراچۍ بندر او نورو بندرونو کې بند پاتې دي. د دغه خونې د مدیر پلاوي غړی خانجان الکوزی د دې کانتینرینو شمیر تر 2000 خې ټینګار کوي چې ل دې عمله سوداګر ته هر ورځ ډیر زیان اوري. نور جزئیات په دې راپور کې ووري.
درې څلور کمه ایتم دي چې شمیر دي تور شمیر دي چلغوزا ده تقریبا لس ورس مو چر دې زموږ
افغان سوداګر حبیب الرحمن رحمانی دی وایي د پاکستان حکومت له اعلان سره سره تر اوسه افغان موټر ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې په واکا بندر واوري.
نو هغه در اوسه پر یو موټر هم نه دی تللی. پاکستان د خواست دی نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې دغه لارې لا د زموږ د خاصخه د هندستان د خاصخه در اوسه پر پردې باندې کوم شی نه دی راغلی چې و ده حقیقت لري.
دا څرګندونه ورو سره هغه دي چې د پاکستان حکومت د اپریل په 10 اعلان وکړ چې هغه افغان ترانزیټي موټرو ته چې کوم هند ته افغان توکي لیږدوي په واګه بندر د تیرېدو اجازه ورکوي. هغه مکتوب کې چې د ننګرهار په سوداګرۍ او صنایعو خونه کې یوې سرچینې ازادي رادیو سره شریک کړي، د پاکستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت لخوا ویل شوی دا هغه موټر دي چې د 2015 کال د اپریل له 15 مخکې د پاکستان خاورې ته دننه شوی دی او شمیرې تر 1500 رسیدي. په مکتوب کې دا هم ویل شوی چې دوی دا کار په پاکستان کې د طالبان حکومت د سفارت په غوښتنه کوي. د پاکستان د صدر اعظم شاهد شریف په مشرۍ دغه هیواد د ملي امنیت کمیټې وونه مخکې د تیرې پنځشنبې د ورځې په ونډه کې د هند اقداماتو په غبرګون کې د پاکستان د فضا لارې د هند د ټولو پروازونو د بندولو ترڅنګ د واګه بندر د بندولو خبره هم وکړه. یادې کمیټې ویلي وو چې د اوبو لټړونه د پاکستان به برخې کول به یو جنگي اقدام وګڼل شي. تاهین تر ولکی لاندې کشمیر په پلګان سیمه کې تر خونړی مرید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهمې د اندوس یا سند د اوبو د تړون ځنډول دي. د سند یا اندوس د اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1960 کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشوه او پر بنسټ پاکستان ته د اندوس د سندونو د اوبو په بهیر ټینګار کوي. د اپریل په 20 د هند تر ولکې لاندې کشمیر په بلګام برید کې چې د لشکرې طیبه اړوند یوې وسلواله ډلې د مقاومت جبهې په نوم کړې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او څه باندې 13 تنه نور ټپیان دي. د مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت ترنګلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د پاکستان حکومت باید د افغان سوداګرو حق وارداتو ته هم اجازه ورکړي چې په کراچۍ بندر او نور بندرونو کې بند پاتې دي. دغه خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
زمونږ هغه واردات چې هندي تولیدات دي، خصوصا خوراکي مواد دي، بوره ده، بعضي حبوبات دي، فرض دواګان دي، دا تقریبا 2500 څخه 2000 کانټینر چې کراچۍ تر رسیدلی دي هغه هم ودرولې دي او اوسه پورې ولال دي. یو تعداد حتی برادر تر رسیدلی سرحداتو ته په چمن کې په پرخم کې ولال دي، هغه ته اجازه نه ورکول کیږي. نو زمونږ هله دا پاکستان د مقاماتو نه چې دوی سہولت ایجاد کړي او د مالونو ته اجازه ور
خغره له کوزی وای له د عمله سوداګرو ته هر ورځ ډیر زیان اوړي خو دقیقا د ځېونه خوده مخینه موړي ازادي رادیو سره په خبرو کې واګه بندر هند ته د افغان سوداګرو لپاره ډیر مهم بلل او ویلي و چې افغانستان په کلن ډول هندستان ته د واګه بندر لاري واده شاوخه 1500 میلیون ډالر په ارزښت و چې میوه صادریږي خو دا چې په ټوله کې د دې بندر لاري د سوداګرۍ کچه څومره دا جزئیات یې نه دی ورکړي.
ازادي رادیو